اویا افغانۍ پوروړې وه. په داسې حال کې چې په تیر 2022 کال کې د هرې کورنۍ د پور متوسطه کچه 60,000 ته نږدې شوې ده. افغانستان په تیرو دو لسیزو او حتی تر هغه په مخکې کلونو کې تل پر بهرنیو مرستو متکی هیواد پاتې شوی، خو د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه نوره هم لوړه شوه. او حتی ملګرو ملتونو په یو راپور کې وویل چې ځینې کورنۍ د خپلو ماشومانو د مړولو لپاره یوازې 2 ساعته خواړه خوري او یا له خپلو خپلوانو او دوستانو څخه پیسې په پور اخلي. د ماشومانو د ملاتړ نړیوالې ادارې یا سیف د چلډرن تیر کال په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې 46% کورنۍ د کمزوري اقتصاد له کبله په پور خواړه پیری او 9% نور له شتمنو کورنیو څخه پیسې په پور اخلي. په راپور کې همداراز ویل شوي و چې په سلو کې 2 افغانان ګټه وټه نه لري او دې ته اړوزي چې خپل ماشومان کار ته ولیږي. سیف د چلډرن دا راپور د 2021 کال په ژمي کې خپور کړی و. د اوچا د بیګانی راپور د معلوماتو له مخې په 2021 کال کې اړو کورنیو د خوړو د برابرولو لپاره په متوسط ډول په کال کې نږدې 9,000 افغانۍ پور کولې، خو له هغه یو کال مخکې یعنی په 2020 کال کې د دوی د پور کچه څه کم 46,000 افغانۍ وه. د روان کال په سلواغې میاشت کې د روغتیا نړیوال سازمان په یو راپور کې وویل چې د تیر کال پرتله بشری مرستو ته د اړو افغانانو شمیر 14% زیات شوی دی. د WHO د ارقامو له مخې په 2020 کال کې په افغانستان کې مرستو ته د اړو افغانانو شمیر 4.3 میلیونه و، خو سږ کال دغه شمیر 28.3 میلیونو ته لوړ شوی دی.
د اوچا د راپور جزئیات احمد تکل در سره شریک کړل. را به شو بحث ته. د پورونو د اخیستو ستونزې څه دي، ګټې یې څه دي؟ په پرمختللو هیوادو کې پور د اقتصادي پرمختګ سبب کیږي، ځکه چې خلک له بانک قرض اخلي. بانک په ترلاسه کړو پیسو انکشافي بودیج پروژې ممکن فعال کړي. مجاب صاحب، څه فکر کوي چې په افغانستان کې به دغه د پورونو زیاتېدل د څه سبب شي؟
ګوره، پورونه یا د فرصتونو د ایجادولو لپاره اخیستل کیږي یا د خپلو ضرورتونو د پوره کولو لپاره. یعنی دغسې دي چې په نوره نړۍ کې کوم محصلین چې د پانتون نه فارغېږي، هغه په ذهن کې یوه آیډیا لري، غواړي یو کسو کار مخته یوسي. هلته مشخص ادرسونه دي، حکومتي او شخصي. هغه ته د دوی دغه پلان یا په اصطلاح بزنس پلان مطابق یا د کار کوم چې دی مختوری، هغه به تشریح سره هغه اداره تسپاری یا مخکینی کوچنی کارونه یو غاری هغه لوی کړي، هغه ورته قرض ورکړي. یو د خبره ده. بل ده چې د یو موقت ضرورت ته لمنځوړلو لپاره یا مثلا کور جوړوي یا مواده کوي یا موټر اخلي یا وسایل اخلي، دا قرض اخلي. خود دواره داسې دي چې د پیشرفت سبب کیږي. اما بدبختانه په افغانستان کې رسمی کوم اداره یا بانک نشته ده چې خلکو ته قرضونه ورکړي. دغه قرضونه اول په صداقت باندې له دوستانو په اصطلاح د کورنۍ اعضاو څخه یا د نسبی دوستانو څخه له ملګرو څخه قرض اخیستل کیږي په ډیر صادقانه ډول باندې، یعنی صداقت په غو کې دوی ښکاره کوي. خود ده که بار بار شین دلته به اعتباری را منځته کیږي. کله چې دا به اعتباری را منځته شوله، یو سوی زن او جنجال را منځته شي، بیا هغه دوی په افغانستان کې یو فرهنګ ده چې دوی د یادښت هغه موعد نه ټاکي چې په دغه وخت کې زه تاته په اصطلاح د قرض در کوم. او بله مهمه خبره ده چې د قرض اخیستل بار بار د یو کاذب انګیزه را منځته کوي، تنبلي را منځته کوي. د دې تر څنګ خو په ټوله کې قرض او هم خدای هم بد دی. یعنی په داسې کوی چې مو په د اسلامي تاریخ کې چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د قرض نه خدای ته پناه وړیده او وی چې زه تا ته پناه وړم، ما د چا قرضدار کوم، نو داسې ده چې په خدای قرض، یعنی که یو څوک زه تا ته در شمه لاس می بند وی ته باید قرض را کړی. خود ته د ځان لپاره د ما لپاره شرایط وټاکه.
مجاب صاحب محترم، مجاب صاحب، بله. او بخشی اصلا دغه د قرض دود دستور په نړۍ کې لمنځه تللی دی. یعنی داسې څوک یو چاته بل چاته امانت ورکړي پیسې چې دا زما پیسې دي او ته به بیا بیرته دا پیسې راکوي. د دې لپاره چې بانکي سیستمونه فعال دي او سیستمونه د بانک له لارې خلک قرض اخلي او د بانک له لارې چې قرض واخیست نه ګډوډي رامنځته کیږي. فرضاً زه له تاسو قرض اخلم، نو دا خو انفرادي قرض شو چې له تاسو مې واخیست، لیکن که چېرته زه له بانکه قرض اخلم مجبور یم چې بانک ته بیا خپلې پیسې په خپل وخت ورکړم، نو له چا سره مې جنجال هم نه رامنځته کیږي. فکر نه کوي چې اصلا باید د قرض کلتور له منځه ولاړ شي؟
همداسې ده، زه همداسې فکر کوم. کله چې زه د دوستانو سره بحث کوم چې ګورې افغانانو وضعیت دغسې و چې اول دوی هغه خپل قیمتي څه شی چې درلود له هغه یې خرڅ کول، ځینې پیسې درلودې، یعنې د شلو کالو کې ځینو خلکو چې سپما کړې وه، سرپجوی یې کړې وه، یو څه پیسې ورسره وې، بیا یې وروسته دوی قیمتي مالونه خرڅ کړل، وروسته یې قرض ته شروع وکړه. او د قرض اوس څنګه دی؟ په جنجالونو اوښتی، دلته په ډالرو قرض کړی و، ډالر ډېر لوړ شو، افغانۍ ارزښت له لاسه ورکو، یا په اصطلاح په نورو خارجي اسعارو یورو په دغو باندې د خلکو یو بل ته قرضونه ورکړی و، نو دغه فرهنګ واقعا د یو منځتللو په حال کې دی او یو نوه صدمه ورته رسېدلې ده. یعنې په دې مانا چې هغه واقعي څوک چې قرض بیرته ورکوونکي وي هغه ورک دي په کې، یعنی اعتبار لمنځه تللی. په ټولنه کې زه د کسبوکاریانو کې په کابل ښار کې یو کوچنی کاروبار لرم، یا موږ په اصطلاح یو ګروپ هم لرو، نو اکثره داسې چې کله معاملې کېږي داسې وي چې قرض به نه وي، معامله به په نقد باندې وي. نو همدغه نه معلومیږي چې دوی دغه فرهنګ یعنی له خطر سره مخامخ دی، او هغه څوک چې په اصطلاح واقعا ضرورت دی چې قرض ورته ورکړل شي، زموږ د اسلامي افغاني کلتور ته په کتلو سره به هغې ته باید قرض ورکړل شي. اما دا ورو ورو له منځه تللی دی. او تاسو به په هر دوکان کلي کلي وي، پرون مې په یو دواخانه کې ولیدل چې د اقتصادي ستونزو له کبله نشن کولی دوستانو تاسو ته قرض درکړم، نو په لحاظ غوښتنه یې مه کوئ. یا په لیکلي وي چې قرض نه درکوم، د نوح علیه السلام عمر نه لرم، یا د دوو کسانو تصویرونه یخي وي چې یو دوکاندار قرض ورکړی دی، غریب شوی دی، تصویر یې یخی دی، او بل چې قرض نه دی ورکړی، هغه په اصطلاح پولدار شوی دی، پیسه دار شوی دی. نو دغه سی اوس د کلمې په اصطلاح خلک په دوکانونو باندې لیکي، یعنی هیڅوک جرأت نشي کولای چې یو چانه قرض حتی وغوړي، ځکه چې مخکې دی نه چې دای په هغه ته خوله خلاصه کی کلمه په ژبه راوړي د قرض، هلته مخامخ دی د پسترګو باندې دته یو علامه دی نه ورکولو یا د نه ویلو دوی ته ورکول کیږي. همدارنګه د دوستانو نه چې قرض اخلي په اصطلاح هغه بهانه ورته کوي، په یو بل په بل بهانه باندې دوی په اصطلاح هغه د قرض د نومیده کیږي، یعنی قرض نه ورته ورکوي. په ټوله کې باید څنګه وشي د قرض د فرهنګ د احیا کولو لپاره حکومتونه، نهادونه او دغه د پیسو کوم سیستمونه چې دي، دا باید د قرض یو سیستم رامنځته کړي، یو دا چې ادرس وجود نه لري، اعتبار وجود نه لري، جالی تذکیری دی، جالی اسناد دی، او دغه کوم معاملی چی دی په اصطلاح که ما 15000 قرضدار و ما زه باید تاسو شپږ میاشتې وخت تیر کما، او تاسو ته نه ویای چې یاره توبه می ده، دغه قرض پرون میو هغه ول وسلو کوم عراقی دکاندار به چخپل کتابچه ته ور ورا چولای و د قرضدارانو بهانه ده کړه و چې روزه را ورسیده. نو په هر صورت نو د قرض فرهنګ چې دی از موږ د مذهب جز دی، اما اوس له خطر سره مخامخ دی.
مانن البته په نړۍ کې په پرمختللې نړۍ کې ورک شوی دی په یوه معنا باندې.
دا مایکروفون ستاسو خبرونه تکرار ل ازادي رادیو اوري. د خبرونه د چهارشنبه مخام د کابل پر وخت ل وو تر اتو په مستقیم ډول خبره شو.
د افغانستان بانک د مالی چارو کارمن رحمت الله صفای هم په خپل خبرونه کې را سره ملګری شو. صفای صاحب، دغه د بانک موضوع ته کرا شو، څنګه مجاب صاحب سره چې مو خبرې کولې، په افغانستان کې په نور نړۍ کې اصلا د قرض سیستم نشته، یعنی انفرادي قرضونه نشته، په دې معنی چې یعنی نهایت ممکن کم وي. په افغانستان کې دا امید لري چې داس وخت پرشتي چې قرض به یوازې بانکونه ورکوي؟
وروره، په افغانستان کې د سیاست چې اصلا څنګه چې موږ تاسو ملما صاحب فرمایل قرض سیستم لږ اعتبار خراب کړی دی. مثلا د بانک په سطح چې څه دی په ټولنې په سطح کې وګورو قرض ډیر مثلا خلکو ته ترخه تجربه ورکړې ده. دوم د بانکي په حساب کې تاسو خپله پوهیږئ چې بانک کې که کله موږ د قرض په حساب خبره کوو یو موضوع د قرضې راځي حتما هغې کې سود اوله خبره کوي. مثلا بانک چې کله قرضه ورکوي د دې ګټه یګانه سود ده. نو نه فعلا نوی حکومت چې کله راغلی دی د دې سره مثلا امر شوی دی چې هیڅ کله هیڅ بانک اجازه نه لري چې سودی معاملات وکړي. نو قرضې بانکونه اوس شته په افغانستان کې، اوس هم د فرهنګ د قرضې شته دی، خو هغې په یو نحوه شکل بدل شوی. مثال په توګه ووایم، مثلا بانک د شخص خپل بانک ته قرضې پیشنهاد کوي چې زه قرضه اخلم. بانک ورته وایي ښه وروره، موږ تاته نغد پیسې نه درکوو، ته څه شی غواړې؟ هغه به ورته وایي چې مثلا زه دکان خلاصوم یا فلان کار کوم یا بستان یا دا تجارت یا هر څه چې کوي. بانک ته خپله ورقه عرض کوي، وایي وروره موږ تاته پیسې نه درکوو، زه تاته مال اخلو. مثلا په بازار کې فکر وکړي چې یو یخچال به په 20,000 افغانۍ، تا په 25,000 افغانۍ اخلي. یعنی سود پیسې چې کم راتللې هغه نوم تبدیلیږي، فقط سود پیسې نه اخلي، مال قیمت راوړي. مثلا که هغه تاته پیسې درکړي 100,000 افغانۍ، کېدای شي هغه مال ته واخلي. هغه مال چې تاته په 100,000 افغانۍ تاویلېږي، هغه شاید 100,000 هم د سود پیسې په بل لاره راوباسل کیږي. دا د قرضې فلسفه شوې ده په نن سبا په افغانستان کې.
مننه صافی صاحب. البته د سود موضوع خپل ډېر بحث او جنجال خبره ده چې څه سود دی څه نه دی، خصوصا د بانکي حساب باندې. د تر دې بحث پورې په د ازادي راډیو په فیسبوک هم تاسو اوریدونکو کولی شئ چې خپل پیغامونه د دې خبرونې په ارتباط له موږ سره شریک کړئ. تر اوسه پورې یو شل پیغام راغلی دی، ځینو دا بحث سایل دی. د پوپل په نوم باندې یو لیکلی دی، د پور خبرې ډېرې خراب دي، ځوانان خو دې پورونو غرق کړل. یو بل مسلم خانه په نوم باندې یو لیکلی دی، چې شیطانت ته اړتیا نشته، د هیچا قرض تاسو ته نه وربوت کیږي. او دا البته لیکلی دی چې عالمو تباه کا او برباد کا، او زه بیا وایم چې وروره نه دی خدای پاک تا تباه کوي او نه دی ما تباه کوي، بس افغانان ډېر تباه شوي دي. یو بل اوریدونکی لیکلی دی، تر غوژونو پورې غرق یو بل قرض نه. یو لیکلی دی چې 8,000 قرضدار یم. او ایمل صافی لیکلی دی، افغانستان د سټنډرد او چینل نه وته، یو اوبو وړې جغرافیه ده. او معصوم بلال لیکلی دی، نور خبرونه زما فکر خلاص شو نه، خبرونه چې تر څو انسان وي خبرونه به وي، خو د قرض موضوع ډیره مهمه ده. دغه بحث واوري، ممکن په اخره کې تاسو هم دا نتیجه ترې واخلئ چې قرض مهمه موضوع ده په افغانستان کې. نور اوریدونکو هم ځینې پیغامونه را سره شریک کړي دي، او وړاندې به د واتساپ له لارې ستاسو غږیز پیغامونه هم له نور اوریدونکو سره شریک کړو. بیرته به بحث ته راوګرځو. صافی صاحب، بیا هم تاسو ته څه فکر کوئ چې دغه قرضونه ولې زیات شوي دي په افغانستان کې؟ د وچا د ملګرو ملتونو د همغږۍ د ادارې دفتر ویلي دی چې دا کچه ډېره زیاته لوړه شوې ده په افغانستان کې.
نو دا خبره واضح ده چې کم ملک کې چې فقر او تنګستي زیاته وي، په هماغه اندازه قرض هم زیاتېږي. خلک چې څومره د د فقر د خط نه لاندې دي، هماغه په هماغه اندازه قرضونه هم ډېریږي. نو طبیعي خبره ده، څوک چې په یو ټولنه کې یو کلی کې یو جامعه کې اوسېږي، مخصوصا کابل خو داسې دی چې د افغانستان په ټوله سطحه اول درجه ښار دی. بیا دلته مثلا مصارف هم ډېر دي، د هر لحاظ بل دی، مصارف دی، حکومت خانه مثلا مالی هم بعض مسایلو کې، دکانداری که کسبکاری که تجارتی شرکتی، هر خانه مالی ډېر دي. سطحه د زندگی که مثلا مصارف هم ډېر شوي دي. نو دا یو سړی د قرض ته مجبوروي، مثلا چې هغه اصلي عاید نشي برابرولی، نشي برابرولی چې مثلا خپل عاید داسې عیار کړي چې روزانه مصارف خپل ورکړي. هر کس چې وي، حتی ما په دې بعض زما دوستان دي چې زه ګورم تقریبا میاشت 100,000 افغانۍ د عاید لري. مثلا کسان دي چې بلډینګ دی په کرایه ورکړی دی، میاشت 100,000 افغانۍ. هغه خلک چې هلته اوسېږي هغې خو کرایه کې غرق دي چې غرق دي. مثلا دا خپله دا سړی هم بعض وخت شوی چې 100,000 افغانۍ په جب کې نه وي. نو داسې حد پورې بعض وخت هم راتلی شي. نو سطح زندگی چې څومره جیګه ځي، په هماغه اندازه قرض ډېریږي. قرض خپله مثلا څوک غواړي چې هېڅ عاید هغه مصارف پورې ونه رسیږي ورته مصارف د عایداتو پورې جګ وسیږي بیلانس د مصارف د عایداتو نه جګ وسیږي بل دغه قرض ته مجبوریږي نو په نور نړۍ
دلته او بخښه صافه سه محترم دلته فکر نه کوي چې یو علت البته یو خدای د چ په افغانستان کې اقتصادي وضعیت خراب شوه دی او دا خو بیا بل اړخ دی لیکن په مجموع کې د افغانانو د کورنۍ سیستم هم داسې چې اقتصاد په کې پام نه کوي مثلا یو څوک دی قرض غواړي وایي زه قرض غواړم واده کوم نو ته چې ځان نشې مړولی چې واده دې وکړو خو دوه کسان شوي بیا چې د اولاد پیدا شو درې شوي چې دویم پیدا شو څلور شوي نو دا پیسې خو به نورې هم پسې کمې شي یعنی فکر نه کوي چې لکه پرمختللو هیوادونو کې دا کورنۍ جوړښت ورنه مخه فکر کوي چې زه به صحیح ده چې توکل په خدای خو په کار دی لیکن په ورته وخت کې دې ته فکر کوي چې څومره پیسې زما د ژوند لپاره سمې دي او څومره پیسې باید په کار دي او څومره پیسې به 15 کاله وروسته لرم دغه بانکونه هم په همدې بنیاد جوړ شوي دي څرنګه هم داسې نه ده
منګه په افغانستان کې یو متل لرو وای قرض کو ځان دیږي قرض مې را ځان میمونه نو یو سړی وای دا څه کار کړو چې قرض یې کړو خدای کو هغه دا بیچاره مړ شو دا خو قرض پاتې شو خدای ولاړه لاره
دا خو دا مشکلات ده په همدې برخه کې به دا مجاب صاحب نظر هم واخلم تاسو فکر کوي چې څرنګه یو غټه ستونزه هم ده نه ده چې د اقتصادي ژوند ته افغان کورنۍ دقت نه کوي اکثریت البته
ګوره مننه ما وختل چې په اول کې دا خبره وکړم بیا مې مو چې ځان اوریدین کې به د ساده فکر وکړم دا غزر بحثونه ډیر مهم ډیر ګټور ډیر اړین دي خدای دې تاسو ته اجر درکړي نو زه دا مې وی چې دا اوس افغانان نوې کال راځین دا بحث کوڅو کاوري ټول افغانان تاسو ما بیا سلام دی کتابچه دی ولري اول دې کتابچه واخلم بیا د خپل داخله او خارج دا لیکي او چې څومره عاید هغه نلی دون کې مصارف چي دي مثلا یو چراغ چې تلګي موټر مصرف دی بیرون چي دی ډوډۍ خوري د خلکو خبرو ته غوږ نیسیم او دغه از مو فرهنګ د مصرفي فرهنګ مثلا د واده خبره یاد شوم زه یو مثال ورکم ټول ځوانان به مغه غوري ما ډیر ښه کاروبار درلود او خپل مېرمنه ته مې وایي چې ورته نامزاد و ما چې هر هوټل و غوړې زه تا ته واده پکې کړم او دلته لګدمه کلرمه کور پر نه جوړ کوو به خیده بس هغه کیږي
هغه
وی چې ډیر ښه خبره ده زه به هم کومک تر سره وکړم نو لاړو واده مو ډیر محدود وکړلو شلو نه پاره کور مې جوړ کلو او اوس هغه کې ډیر ښه ژوند لرو زمون مې فوټبال او کرکټ پکې کوي یعنی ډیر لوی دلیز مو ورته جوړ کړی دی او تا کو نه یعنی دا مثال مې دا ورکو چې د ځنې اوریدونکو د پروګرام په خند غړلای دی ام دا او دا مود اندغه پروګرامونه نه زده کړی دي یو بل پروګرام د سٹارټ اند امپرو یور بزنس دا د کار د نړیوال سازمان له خوا نه دی ټول ځوانان خواستم تا ته ویم ام ملما ته ویم دا سرچ کیا سٹارټ اند امپرو یور بزنس اس ای وای بی دا د کار د نړیوال سازمان د یو سلواتو هیوادونو کاری تجربه دی په هغه کې یو د قرض اخیستلو پکیج یو د قرض خلاصولو پکیج دی چې یا راهنما هغه چې تر دی ام چې څنګه ته د چانه قرض واخلې او څنګه د بیس خپل قرض خلاص کې یو د دې چې ته بار بار قرض ما اخله همدغه قرض چې واخستو نور کوشش باید وکړم کار را پیدا کړم هر څومره چې کوچنی کار وي چې خلکو خبرو څخه ونه ګرځي خار ته شي یو چې یا د خار بیرون ته یو څو خپل مصارف کنټرول کړي ټلیفون دی کړي کور مصرف دی مثلا او غواخه چې ملما راځي موږ به اډو کې غواخه ورته پخوو زه ورته ملما ته چې تاسو ته به اډو کې غواخه پخوي چې شه دیم لوبیا ده د لوبیا او د غواخه هیڅ فرق نشته د پروتینو کې همدغه چې نور میوې دي چې هغه ځنې قیمتي میوې دي هم ارزان میوې هم هغه مواد لري خو ځنې نور د مخ فرهنګ دی په اسلام یا مثلا چې دا وزونه کې پروګرامونه کړی ختمونه دي دا هیڅ کوم ګټه په مرتبه نه وي ځکه نه اخروی ګټه په مرتبه وي نه دنیوي یالته دین کینین بس د په اخر کې ډوډۍ خوري مصرف کړی او د دې په کور کې به حمله خدل یا غو غذایی مواد نه لري دا مې په دی ووي چې ام د نوې کال راځیم نو کتابچه واخلې خپل مصارف په هغه کې باید مو ولي کو او دغه فرهنګ نور فریق دوچه دا مصرفي فرهنګ دی په اسلام او دا نور سیالۍ چې دي کومه سیالۍ چې روان دي یا زموږ د فرهنګ جز دی. د سیالي ته باید موږ ست کړو. موږ د کلی غریبترین خلک وو. زه یوه خبره د توکر نه ځوانان شاید واوري، موږ که د اختر په ورځ خلک نه راتلل ځکه دی پوهېدل چې دی به داسې شی نه وي پخ کړي، خو ما شروع وکړه فرهنګ میلمه او د نورو کیسې مې ټولې پرېښودې. پلار او مور ټول ورونه ته مې وویل چې کار باید وکړو، دغسې حالت په موږ باندې راتلونکی دی، نو څنګه مو وکړل؟ بس شروع مو وکړه تعلیم ته، کار ته، کسب ته، وو ساری وته موټر کار او کاروبار لرو. نو خبره دامې تر دې وکړه چې د اورېدونکو ته د پروګرامونه ډېر بې اهمیته نه وي.
مننه مجاب صاحب،
هماهنګ د پروګرام ما د دې لپاره مطالعه وکړه او مخکې مې کتاب هم لیکلی و، نو دغه چې څنګه چانه قرض واخلو، څنګه قرض خلاص کړو، زه په دې باندې بیا هم یو مکس کړم او بخښه چې موضوع مې شخصي
کړله،
ډېره بخښنه غواړم.
نه مننه، تاسو ډېر مهم موضوعات ته اشاره وکړه. زه صرف یو اورېدونکی را سره دی، هغه ته به ورشو، خو مخکې تر دې چې اورېدونکی ټلیفون را واخلو، زه به یو اشاره وکړم. په 2000 کال کې په چک جمهوریت کې د کورونو قیمتونه لوړ شول، ځکه چې د کورونا په اقتصاد باندې تاثیر کړی و او خلکو سره ځینو سره پیسې وي، نو دوی کور اخیست، کور قیمت لوړ شو. په یقه کال کې چې څوک چرته په انټرنیټ کې ګراف وګوري، د ودونه راکم شول، ځکه چې خلکو له ځان سره حساب وکړو که چرته واده وکړو کور نشو اخیستی. ما مجاب صاحب، زه به یو بل مثال ته هم راشم. لکه څرنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، تقریبا 15 کاله مخکې د اروپا د خوارو هیوادونو اواید ما تقریبی، البته زه اقتصاد پونه ما تقریبی حسابل، یو کس تقریبا 10000 ډالر په خپل عمر کې ګټل. د افغانستان په شهرونو کې پیغه وخت کې متوسط طبقې تر ډېر زیات ګټل، جنو البته مطلب مې دا چې کاروبار بهتره وو، لیکن د دوی ژوند ډېر پیالي وو، ځکه یو ماشوم به پیدا کوو یا دوا او هغوی باندې به لوړ تحصیل هم کوو. خو په افغانستان کې نظم نه و. خیر، د دې اورېدونکو خبرې به راواخلو، بیا به بیرته قرضونو ته مخه کړو. مننه.
سلامونه جوړ په خیر شیبر صاحب، تاسو میلمه ته اورېدونکو ته نبی الله زبلی دا وخت له غزنی نه پاړي کې کیم.
شر اخلي، مهرباني.
ډېره مننه کوم شیبر صاحب، اړینه موضوع او د اړتیا په وخت کې مو انتخاب کړی ده. دا چې که موږ تاسو وګورو شیبر صاحب، په افغانستان کې متاسفانه غربت، بېوزلي، بېوسي، بېکاري او سره چدلی ده. نو طبعا افغان کسان، یعنی ټول داسې په کلي کې به یو مثلا یو دوه درې کور له قرض خلاصې، نور عموما په قرض اخته دي او له دې قرض نه بله لار نسته. زه فکر کوم د ډیرو زیاتو افغانان چې ډیر زیات قرض ته اړتیا لري او قرضار دي، تر ډیره حد ناوړه دودونه، هغه ناوړه رواجونه چې مثلا په ودونو کې زیات مصرف، همداسې یو مثلا یو څوک عادي کس ته میلمستیا کوي، هغه یو لس رقمه خواړه کړي، زه دا وایم چې دې ته ضرورت نشته. باید له خپل اقتصاد سره، له خپل د چا خبر ده، له خپل تلتک سره باید سمې پښې وغځوو. خپل اقتصاد ته په کتو یو میلمه کراولو، داسې څه باید ورکړو کوم چې موږ عموما همیشه خورو. دې ته ضرورت نشته چې ولا پښتو ژبه ده، زه نو باید میلمانه مې راوستلي دي لس رقمه خواړه. نه وروره، خپل اقتصاد ته دې وګوره، خپلو بچیو ته دې وګوره، دغه قرضدارۍ ته دې وګوره. نو باید موږ عموما باید ټول افغانان مخ ته وګوري، نه تر پنن پسې سبا ستا که د سبا غم ورسره وخورو، نو موږ به انشاءالله تر یو حده نه یو حده له قرض خلاص یو. میلمانه مې پوښتنه همدا ده چې که چېرته یعنې راډیو کار نه کوي، نه مو دا اورېدلی، ښه مو تعقیب کړی نه ده، افغانستان د قرضو په جمله کې په قطار کې د نړۍ له هیوادو سره کې پرتلکو په څوم قطار کې راغلی ده. ډېره مننه.
مننه زبلی صاحب، تاسو مهم موضوعات ته اشاره وکړله چې ناوړه دودونه باید خلک ختم کړي. بل اورېدونکی را سره دی، د واتس اپ له لارې مهرباني وکړئ، مایکروفون ستاسو خبرونه لاسه جوړه.
محترم تاسو سلام، او د میلمنو په شمول اورېدونکو ته سلام وایم. همدر در سره پاید کا کین.
مهرباني همدر صاحب.
ډېره ښه موضوع ټاکلی ده. اول خو قرض د افغانستان شیبر صاحب، اکثر خلک غریبانان دي کنه، او غریب سړي سره خو څوک قرض نه کوي. که قرض کوي چې هغه څوک قرض ورکول وایي چې هغه ښه مطمئن نه شي چې یاره دا سړی خو ښي ډېرې لري، ته ورته ما معلومات کوي که څنګه. یعنی غریب سړي سره هېڅ قرض نه کوي، که هغه یو د ملا کور ته ودرېږي هم څوک ورسره قرض نه کوي. او بل دا قرض داسې اعتبار خلکو خراب کړی ده چې سا... دا اخبار ملکو ته خلک ځي کنه، دا اروپا ته نو که یو سړی رسېدل یا بل ځل ته داسې هلې ځلې شروع کړي چې د مثال د درې لکه روپۍ موټر په شپږ لکه اخلي، هغه خرڅوي بله مخلي کنه کاغذ یې راواپس شي، نو داسې خلک مونږ پېژنو چې اوس شل شل لکه قرضداره دي، نه بار ملک سړی شته او تښتېدلي دي. نو دغه وجه ده، او بل اکثره خلکو دا اورېدلي دي چې یو قرضدار چا وزلی که نه. او دلته شیبر صاحب، دا اکثره خلک بې سواده دي، دا د دین اړیکه خو هېڅ دی خبر نه دي چې دینګم چېرته دنیا کې قرض چا ته ورکوي که نه ورکوي. نو معاملې ډېرې ګډې وډې دي، ځکه چې قرض خو هغه سړی کوي چې مطلب مجبور وي، او مجبوره سړي سره څوک قرض نه کوي. هغه پوهېږي چې ته نن مجبور یې، سبا به ماته کور ته ورځي، بیا غواړي چې لانجي شرمي. نو دا ټول همدغې قرض ګوره، قرض سړی کوي چې یو عاید ولري، سړی پوه شي دا عاید لري هغه ته یې ورکوي، او چې عاید نه لري هغه ته څوک قرض نه ورکوي.
دا مایکروفون ساس خبرونه تکرار ل ازادي رادیو اوري. د خبرونه د چهارشنبه مخام د کابل پر وخت ل وو تر اتو په مستقیم ډول خبره شو.
صافی صاحب، د دې اوریدونکو په د دوه اوریدونکو د زابلی او د همدرد په خبرو کې څه تبصره لري؟ مهرباني
وکړئ. یقینا دوی هغه خبرې وویلې چې د نن نظم په ټولنه کې دي، نو دا شان ټول حقایق دي، حقیقت لري. داسې شیان بعضې شیان زه باید اصلاح کړم چې یو پخوا په پرتله رو رو خلکو آگاهي ډېریږي. مثلا په خلک باندې که نظاري راشي نه پوهېږي دغه تللو خو وختو قدر باندې پوهېږي. مریض وایي څه وخت په صحت په قدر پوهېږي چې مریض هغه صحتمند څه وخت د مریض د صحت په قدر پوهېږي چې مریض شي. نو دلته ماخه څه قصه ده، تر ډېره پورې پخواني رواجونه نه آیسته پر راوتو کې. یو شی بل چې مثبت قدم دی، خو منفي انسانان خلک همیشه منفي اړخو ته ګوري. زه غواړم چې مثبت اړخ باندې لږ ذره روشنايي واچوم چې هغه دا ده چې مثلا نوی حکومت چې کم راغلی دی، دی مثلا یو کار دا کړی دی چې دا ولورونه چې اصلا مهمه خبره وه د خلکو په منځ کې، زمونږ په رواجونو منځ کې ولورونه ټول د منځه وړي یا ټیټې سطحې ته راوړي دي. دا ښه کار شوی دی. دوم، خلکو آگاهي تقریبا تر ډېره حده د پخوا په پرتلې تبدیله شوې ده. مثال په توګه ووایم چې موږ یو دیارلسمه ناحیه کې یو هوټلو زموږ کور څنګ کې دی، نو ګروهی ځوانانو یو موږ یو تجار راغلی، هغې سپورټ کړیو. شل دیرش کسانو ځوانانو په یو وخت په یو هوټل کې واده وکړ. نو آهسته آهسته رو رو هغه پخواني رواجونو نه موږ راوتلو په حالت کې یو. نو دا وخت ته ضرورت لري.
صافه محترم، دا دوه مثال چې تاسو ورکړل کنه مهم مثالونه دي، لیکن که چېرته لری اقتصاد ته ګورو، دا د افغانانو په ګټه نه ده چې شر شر ودونه وکړي. همداسې نه ده؟ یعنی فرضاً په دغه شرایطو کې چې یو افغان، یو ځوان افغان کار نه لري، قرضاره دی، او دی دې ته زمینه یا اقتصاد خراب دی، او دې ته زمینه برابر شي چې دی په کم ولور باندې واده وکړي. چې واده یې وکړو، دی د یو کس په ځای دوه کسه شول، کال ته زوی پیدا شو، لور پیدا شو درې شو، بل کال بل اولاد پیدا شو څلور شو، نو ته د اقتصاد نورم پس خراب شو. که چیرته له پلار یا له نیکه کوم جایداد ورته پاتې، هغه هم تقسیم شو. یعنی خبره دا ده چې د لری زمان ته افغان فکر نه کوي. یعنی اقتصاد خو دا رقم نه وي. یا په دې پرمختللو ټولنو کې چې مخکې مثالونه ورکړل شول، پرمختللو ټولنو کې خو انسانان د لری زمانې لپاره باید فکر وکړي. څرنګه همداسې نه ده؟
دلته شرایط فرق کوي په افغانستان کې. بل نور نړۍ خلک چې دي، مثلا د اقتصاد د نگاهنه ګوري، نن څو روپۍ لرم، څنګه وکم، څه رقم مصرف کوم، دیشان ته ډېر چرت وهي. د شپې چې وده کېږم شاید دیشان ته چرت وهي. افغانانو اجتماع چې ده، یو مسلمان اجتماع ده، مذهبي اړخ باندې هم ډېره اتکا کوي. مثلا چې
تو چاته دلته په افغانستان کې خبرو کې خطه واده کې سبا ته مثلا دې ته ډوډۍ څوک ورکوي هغه ته مستقیم وایي چې وما من دابه فی الارض الا علی الله رزقها هیڅ وایي زیرو په ځمکه کې نشته رزق په خدای باندې وایي رزق خو واده خدای درکړی ده ته نه څه تشویش لرې نو دې دلته
افغانستان خدای پاک خو بهشک رزق ورکوي لیکن خدای پاک بیا انسان ته عقل هم ورکړی دی چې په هغه باندې هم باید فکر وکړي په دې برخه کې به د مجاب صاحب نظر واخلم مجاب صاحب کستاس خپل نظر سره شریک
مننه ګوره دغه ځنې دینی موضوعات د تفسیر ته ضرورت لري او د کتا چې خدای پاک انسانانو ته عقل ورکړی دی هغه د ویل چې ته بیروزه نه پاتې کې خو کوشش وکړي بدون له کوشش نه کې زموږ یو کلیوال و زمونه ته بزیار کوي چې تاسو په غره کې وټړم تاسو ته خدای څنګه ډوډۍ درکې خو هغه یاره د هغه نه بیا د شوخی نه بیا ما خبره دا کوم چې خلک نور په دغه موضوعات ځانونه غلط نکړي کوا د کوي هم یو د بل مکمل کوننده دي شي یعنی په دې معنی چې مصرف د کم وکړي یو کسب کار دی شروع کی کورنۍ کسب کار دی شروع کړي یعنی په کور کې اولاد ته د وقفه ورکړي وخت دی ورکړي دیروي دی نه یعنی څنګه غذاب مصارف نه کړي اولادونه دې دیروي نه ترڅو چې د شرایط خشوي نه دي د دې ترڅنګ د زابلی صاحب د پښتنې پاکله چې ویم چې دا په اصطلاح تشویش وي افغانستان کله 2001 کال کې د بانک جهانی د روسیې د نور هیوادونو قرضدار وو هغه قرضونه ټول ورته وبخل د یو کانفرنس په ترڅ کې بیا اوس افغانستان یو افغانۍ هم نه دی قرضدار بلکې بل عکس امریکا 9 میلیارد ډالر قرضدار ده د دې ترڅنګ په جنو نړیوالو سازمانونو کې د افغانانو پیسې شته دي او په اصطلاح د نورو هیوادونو کې هم ځنې کمې پیسې شته دي خو ډېر نه افغانستان فعلا قرضدار نه دی اما وګړي ډېر قرضدار دي وګړي باید خپل پیسې په جریان کې واچوي په بالښتونو کې نه دي یعنی زه داسې یو مثال ورکوم د چې کله منه شو پسونه ټول کل یا څه خرڅ کل باغونه خرڅ کل دوی د ټول خرید نه کړي د ورځ سره د خرید کی هغه پیسې د پجوریان کې واچوي یعنی څه مونږ یو څه کاروبار دی شروع کړی د خار د درې شام په درې نور ساتل کیږي علم په مطالعه پیسې په تجارت چوکۍ او قدرت په خو پالیسي باندې یعنی موږ که غواړو پیسې دار شو تجارت باید شروع کو کوچنی تجارت هغه واخلو سل هغه واخلو خار ته راوړو څو 500 افغانۍ پاتې کی په خر کې هغه په 15 افغانۍ دی یو مثال درته ورکړم د چې ته نور سره وړې ډېر پیسې درته پاتې کی خو زموږ اکثر ځوانان په تراب کې ناشتي یا په اصطلاح الته یو وړ فارم جوړ کی یا د اوبونه استفاده وکړي ماهی په 500 دی کیلو یا په 400 دی کیلو همو دندونه الته پروتي پرون مې تصویر لیدو چې په شولو کې ماهی ته مې وی فارم جوړ کړای وو د شولې وریجې نه دي دا چې کاری د زموږ په هغه کې درې څلور میاشتې اوبا په شولو کې دند ولاړې وي هغه کې بود موږ مایان تربيت کړو یا د کور ته مخه میواله به یي دغه نه مایان راوړو خرته په خر کې خرڅ کو او غرونو ته مراجعه وکړو په غرونو کې نباتات دی په اصطلاح بوټي دي یا په اصطلاح تیږي دي په هغه کې یا په اصطلاح زراعتي ځمکې ته مراجعه وکړو یعنی په دې معنی چې څوک وی بام لري هغه باید احتیاج ونه وسیږي موږ د افغانان لوی لوی کورونه دي په بوجه کې کچالو دی وکړي پرون مې یو راپور لوستل نن مې بیا ولوستو په هالند کې چې هغه یو بوټی دی رومیو شپږ متره تربيت کړی دی یعنی شپږ متره بام نه باید رټول شي هغه په ګلدان کې کوي د بام یې رټولوي د دې ترڅنګ یو امریکایي یو 1550 منه کدو روزلای وو نو موږ د مکه لرو پرستونه لرو فقط لګ تاسو د یوټیوب وګورئ یا د ما چې وو اس آی وای بی دا چې خپل کار ته څنګه پیشرفت ورکو دا د کار د نړیوال سازمان لخوا نه دی یا لګ نور مهارتونه باید اقتصادي لور کړو یو جانبي کار
موجب څه تاسو مهم موضوع ته اشاره کړی ده یعنی دا مهم موضوعات چې باید د خپل کورونو لمزکونه لنور او وړ زراعتونو نه استفاده وکي او کده سو کی دغه کورونه به بیا د خلکو نه بي یو وريدون کې انتظار ته یو د دکاندار هم دی نو له دکاندار خو ډیر وخت خلک قرض اخلي د دې نظر بل تاسو سره شریک کوم مهرباني وکي
او موجب صاحب سلام مونه وایم مننه خوشاله وسیږي البته شبر صاحب وګورئ موږ تاسو افغانستان هو او بدبختانه وګورئ دا شرکلو کې موږ د شه اوایا مختص تقریبا د نور جمهور خلل یعنی وقت شبر صاحب چې موږ خپل لاس په کار شو نو ارس در لاسه کوي چې لکه مجاب صاحب ویلې هر شغل باید سړی خپل زحمت وباسي نو تقریبا موږ وقت چې دغه دکاندار په حساب تا ویلې نو تقریبا موږ زیاتره وختو کې ګورو چې یو څوک قرض وړي یعنی قرض ګرځي نو بیا دغه خلاصول مشکل یو جنجال پیدا کیږي یعنی موږ تاسو ټولنه کې نو هغه وخت واده باندې موږ سړی هغه پیسې نه پرې کوي چې درته راي وړي ودرې کې نو دغه چې مشکلاتونه دي دغه واړه واړه شغلونه واړه واړه کارونه باندې لاس پورې کړو نو هر سړی کوی چې یو څه ترلاسه کړي یا دقاني بخش کړي یا نور بخش کړي یا د معیان لکه افغانستان
مننه باید او مجاب صاحب ډیرو شو موضوعات ته اشاره وکړه چې یو وړ کاروبار باید څوک را پیدا کړي حتی که د چرګو له هګۍ کله مایانو یې له بلې لارې د واتس اپ له لارې هم په دې خپرونه کې یو شمېر اوریدونکو خپل نظریات سره شریک کړي دي دا سره اورو او بیا میلمنو ته ورګرځو
زه هم تاسو سره د افغانستان د کونړ ولایت نه پته ماسک کیم ما هم پور اخستې د خلکو څخه اوس غواړي او کاروبارونه نشته کاروبارونه په ټپه ولاړ دي
ما نوم سیف الدین لټون دی او د نورستان ولایت د مرکز پارون نه تاسو سره په تماس کیم
د ورسته یو کې د نړیوالو ادارو او بشري سازمانونو لوري د کومي ارقام او شمیرې خبريږي دا اکثره سیاسي رنگ لري زما پان ډيري په منفي ارزښتونو باندې ولاړ دي مثلا د افغانستان کې د خلکو پورونه زیات شوي دي د افغانستان د ترګري په قطار کې بیا هم پاتې دي په لومړي سر کې دي نو دا شین اکثره سیاسي رنگ لري ډیر ورخو کې مثبت تغیرات هم راغلي دي دوی د پدې وروستیو بدلونونو کې چې اکثره وخت اشاره کوي نو ټول هغه منفي شینو ته مثلا یو منفی بود رانیسی چې غړي وړه موضوعي
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه وزیر د پکتیکا نه خبرې کوم حقیقت سره افغانستان کې اقتصادي مشکلات زیات شوي دي نو چې کومه قرضه اخیستي هغه د تر زمانو نه اخیستي او دلته اقتصاد ډیر خراب شوی دی د خلکو خراب حالات ډیر خراب دي تلوګي سره مخ دي او کار روزګار نشته بیروزګاري زیاته ده نو بس الله دې ورحمېږي نور کوم داسې نوي کارونه نه دي شروع شوي هغه کوم کار نه دادي موسسو والا کوي موسسي اوس بالکل نشته او مخکې نه اوس موسسي په نشته حساب دي بل اوس د بازار کار هم نشته لاس مزدور اسوله یا چیرته کار سولو دا اوس هم افغانستان کې بالکل ډیر کم دی مطلب کئیم په سلو کې لس فیصده ده حالات ډیر خراب دي الله دې ورحمېږي الله رحمت وغواړو نور شې چارې ولرې شو وخت ولرې
د ازادي راډیو درې اوریدونکو چې د واتس اپ لاري خپل پیغامونه لمر سره ثبت کړي وو یو اوریدونکو د ټلیفون لاري دغه اوس په واتس اپ کې را سره دی دا نظر به هم راوخلو مهرباني وکړئ مایکروفون تاسو خبرونه لاس جوړه
او چا چې کوم نظر وړاندې کړه 50% حقیقت هم لري خلکو اقتصادي حالات ډیر خراب شوی او ورځ په ورځ خرابي کې من سوا ټول خلک ډیر قرضداران دي خو حالات به خیز وبدلې
مننه دا د دې اوریدونکو نظر مو هم واخیست
دا مایکروفون ساسي خبرونه تکرار ل ازادي رادیو اوري د خبرونه د چهارشنبه مخام د کابل پر وخت ل وو تر اتو په مستقیم ډول خبره شوه
ور بشم میلمنو ته صافی صاحب که ستاسو نظر واخلم یو لټون دا ویل چې د کله نا کله د پیش سیاسي رنگ لري خو په مجموع کې د افغانانو اقتصاد خراب شوی دی څه فکر کوي د دې لپاره چې د خبرونه ورو راټول کو ستاسو وړاندې څه دی بانکی تجربه هم لري د کار تجربه هم لري چې څنګه کېږي چې د نوروز را روان دي چې تر بل نوروز پورې د افغانانو اقتصاد یو څه بهتر شوی
زبه وایم چې ډېر مایسي هم خنوي انسان هر رقم سخت شرایط په اړه ټولنه باندې راځي مثلا کوم ملکونه چې نن په دې پیشرفت حالت کې دي یو ورځ هغه زمنګ په سټیج کې و نو هر ځای کې کاري فرصت شته هر انسان خپل د دې نه کاري فرصت پیدا کوي هر ذهن یو ولایده تفکر لري پلو که په بانډو کې اوسېږي که په ښار کې اوسېږي صحیح ده په اوله کې مشکله اوسېږي. زما په نظر اصلي مشکل په افغانستان کې دا ده چې سطحه د پوهې سطحه لږ ذره کمه ده. که د پوهې په سطحه کار وشي اساسي مشکل ټول حلېږي. یو انسان چې په تعلیمي لحاظ باندې پوه اوسېږي هغه په کورني ژوند کې ژوند درلودلی شي، خپل قرضداري مدیریت کولی شي، خپل ژوند مدیریت کولی شي، خپل خلاقیت هم ښودلی شي چې په یو ټولنه کې خپل رول منحیث د نورو دپاره ادا کړي. مثال په توګه وایم که یو دوه کورنۍ تاسو سره پرتله کوي، هغه انسان چې پوه دی تحصیل کرده دی یعنی سطحه د دانش جګه ده، وګوري کې دوه یا درې اولاده به ورسره وي. هغه انسان چې مثلا یا کراچی لري یا نانبای لري یا دیقان یا هر څوک چې هغې به لست اولاده وي، ولو که د دې پیدایښت پیسې ډېرې هم دي نو هغې نه د هغې کم هم دي او بیا هم دا ګوره د دې هغې اولادونه ډېرې د دې کم دي. دا یو مسله. مسله په مثلا زه کله چې کلي ته ځم ګورم وخت چې خپل جدید نه ګورم هلته ډېر کاري فرصتونه ګورم. مثال ډېر شته. مثال په توګه وایم د کاپیسا کې ټول ګلان د کابل چې دي کاپیسا نه راځي. کوچه ګل فروشي ورته وایي مشهور ځای دی په شهر ناو کې. اکثر ګلان چې دي د خپل په کابل کې نه کېږي هغه ځای نه راځي. هلته ګلان په تربیت ورکوي. یو دیقان دلته هغه کوي هغه ځای نه دلته خپله ګټه هغه کوي. په دې نو هزارانه زرګونه فرصتونه دي چې مثلا خلک ګټه رسوي. متاسفانه یګانه مشکل چې زه ګورم نه دا سطحه د پوهې ده. یو کس فقط ضرورت لیدل کېږي ورته مثال په هر منطقه کې په هر ځای کې چې ابتدایي قدم واخلي بالغ نه خلک سر خلاصېږي چې مثلا داسې وکړي. چې دا مهمترین د دې زما په نظر انکشافي پروګرامونه اطلاعاتي پروګرامونه دا کوي شي چې ډېر مثمر اوسېږي په لرو منطقو کې.
مننه صاحب صاحب تاسو دې ګلانو ته اشاره وکړه. مثلا په خلک به ایرانی روب اخلي خو خپله به روب نه جوړوي، یعنی او په افغانستان کې بانجان رومي یا رومیان پړې روزینو کېشته. دوه ورځې کرا سره دی د دوی نظر به هم واخله. مایکروفون تاسو لاس دی راډو مهرباني وکړئ را سره یاست.
مالې شبار صاحب ما سلامونه قبول ک سلامونه تاسو وړاندې کوم.
قاری صاحب
شبار صاحب مننه تاسو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. پښتون نه جوړ جات.
پښتون صاحب بخیر راغلی مهرباني.
تشکر د تاسو مېلم محترم دې راشه اشاره وکړه. واقعا موږ دا ارڅ چې موږ ته پیښیږي شبر صاحب زموږ د بیا سوادۍ پیښیږي. اوس پردن که یو شته سواد ولري هغه سالمه جامعه تربیه کولای شي، سالم ماشوم تربیه کولای شي، سالم کور تربیه کولای شي، سالم چاپیریال تربیه کولای شي. او که یو نر سواد ولري هغه هم پر دغه رقم باندې. دا اوس افغانستان و دغه حالت ته رسیدلې. دلته دوی خبرې دي، یو خو موږ بیا سواد یو، د سواد کچه مخشته ده. او که یو سړی د تعلیم خبره وکړي هغه د تعلیم والا چې یو سړی کچیرې د تعلیم خبره کړې وه هغه بیا دا نور تر فشار لاندې راوړي که هو ته د تعلیم خبره کوې، ته ډیموکرات یې و پلان یې و پلان دا خبرې شته. دوهمه خبره دا ده چې موږ بې کفایته یو شبر صاحب د یوې دې لپاره اجازه راکړه. موږ بې کفایته په دې باندې یو په تېر جمهوریت کې دا شل کاله چې دا ماشونه راغله، یعنی په ټیټ رتبه ماشونه وه په لوړ رتبه ماشونه هم راله. منګر د افغانستان خلکو آینده نه سنجول. دوی چول همیشه به امریکایان وي، همیشه به جامع جانی، همیشه به ناتو زموږ سره به کومکونه کوي. دغه خپل ماشونه ګرد مصرفول. که چیرې موږ کفایت درلودی دغه ماشونه نن اوس غریب هم پور اخي، سرمایدار هم مامور هم پور اخي، اچھا چې معاش درلود هغه هم پور اخي، اچھا چې نه درلود هغه هم پور اخي. کدا شي وای چې د خلکو خپل معاشونه پسنداز کړی وای، نیمه مصرفوالی نیمه پسنداز کړی وای، نن بیا غته سرمایه درلود چاته به احتیاج نه وای. دا اوس شبر صدای خلک زه پیژنم چې اولیه پګرو ورکړي یا پور اخي یا تر قرض لاندې دي. دکاندار و چاته پور نه ورکړي. دا اوس دکانداران یې دکاندار په پور راوي چې ورته ودرېږي. دکاندار چاته پور نه ورکوي په خاطر د دې نه ورکوي چې دکاندار خپل آیندې ته ګوري. وای بیا څه شي راکوي؟ یعنی نه راکوي، معنا ده پور په دغه نه ورکوي. او بله خبره دا ده خلکو دا اوس خلک په سود باندې په سلام باندې پیسې اخلي. او بله خبره دا ده خلکو خپل اویلۍ په ګره ورکړي دي. هغه د ګروي پیسې هم خوړلې دي. نن پیسې نه لري چې اویلۍ خلاصې کړي. در به درې په افغانستان کې دغه
مننه قاری صاحب. بل اوریدونکو ته مخه کوو. مایکروفون تاسو لاسه دی راډو مهرباني وکړئ تاسو سره سره
برسه. که د اقتصاد په اړه باندې ورغږی کو نو د افغانستان اقتصاد دا یعنی ورځ تر بلې د سقوط حالت روان ده. د دې یو عمده لامل دا ده چې موږ له خپلو ملي منابعو څخه ملي شتمنیو څخه دغه څخه استفاده نه کوو، او په دویم قدم کې دا ده چې د افغانان شخصا چې دوی له دې تولیداتو څخه استفاده کوي نو دوی زیاتره له بهرنیو تولیداتو څخه استفاده کوي. که چېرته موږ تاسې له خپلو تولیداتو څخه نو دغه ملي د خپلو تولیداتو څخه یا که په افغانستان کې دلته د صنعت په برخه کې دلته تجاران راشي یا مثلا هغه سرمایه ګذاري چې یو تجار په بهر کې کوي که دغه په دننه په افغانستان کې وکړي، یعنې دغه اقتصاد سره مستقیما رابطه لري. د افغانستان اقتصاد به رشد وکړي. اوس په افغانستان کې د دې وخت رارسېدلی چې دلته باید اقتصادي زیربناو ته کار وشي، قانونو په برخه کې، د فابریکو په برخه کې. موږ ماشاءالله ځوانان لرو، استعدادونه لرو. د دغه په برخه کې
تاسو مهم موضوع ته اشاره کوئ چې فرضاً کار وشي، قانون استخراج شو، نور کارونه وشي، لیکن فردي اقتصاد افغانان او د افغانستان ځوانان پام نه کوي. فردی اقتصاد ته په خپل کورنۍ کې به همیشه یو پردی ته ګورو یا بل شي ته ګورو سه هغه خو ډیر وخت غواړي فرن قانون استخراجي چې بیا به افغانان په پښو درې شي. لیکن کچرته یو ځوان افغان مختم پر پروګرام کې یاد شو، کچرته یو ځوان افغان یو قیمتي موبایل اخلي او لزان سره لجیب سره حساب نه کوي سه زه څو روپۍ عواید لرم، کچرته په شپږ کلنۍ کې واده کوي او دغه عواید نه او بیا څلور ماشومان هم ور رواني په 25 کلنۍ کې د خپل د وړوکې ژوند څنګه په پښو درې څنګه هم داسې
بالکل شیبر صاحب. نو د اقتصاد په برخه کې کچیر ته د پردي اقتصاد باندې منګه وغږیږو، نو هغه منګ باید خپل روزانه عواید ځان سره وسنجو. چې مثلا زه د ورځې کې 100 روپۍ عاید لرم، په دې کې باید زه څومره مصارف وکړم؟ د منګ مصارف باید د عوایدو څخه زیات ونه وسی. باید داسې یو سنجش ورته وکړو. دغه سنجش په برخه کې باید منګ خپل عواید وسنجو او بیا باید هغومره مصارف ولرو. او تاسو ډېرې مهمې خبرې ته هغه وکړله، اشاره وکړله ار څه باید له کورنۍ څخه له فرد څخه شروع شي. که چېرته موږ په خپله کورنۍ کې ډېر عادي مسایل دي، که دې ته موږ د اقتصاد له نظر نه موږ ورته پاملرنه وکړو، نو دغه عادي مسایل یو کور نه ټولنې ته ځي، له ټولنې څخه دا اندسې د ولسوالیو، د ولایت او حتی یو مملکت په سطحه باندې. خو تر هر څه مهمه خبره دا ده چې عامه پوهاوی دلته نشته په افغانستان کې. نو د اقتصاد په برخه کې چې څو کار کې هغه باید عامه پوهاوی ته ډېر یعنی ته ډېره زیاته توجه ولري، تر څو دغه افغانان د اقتصاد یوازې دا نه ده چې یو چېرته د فابریکه شتون ولري. اقتصاد دا ده چې دغه خپل دغه مصارف چې دي، مثلا زه د ورځې 100 روپۍ مصارف لرم، زه څنګه کولی شم چې دا خپلې اولیه اړتیاوې دا د خپل د ژوند اړتیاوې باید په 10 روپیو کې راونغښتم؟ دا خپل په اقتصاد سره مستقیما رابطه لري.
مننه. البته سختی هم اقتصاد په پښو نه دري. اې دې لپاره د خبرونه راغونډه کوم مجاب سپ ک تاسو خپل تجربه د ازادي راډیو اوریدونکو سره شریک کړئ. څه باید وشي چې په د 2023 کال تر اخیره پورې د کورنۍ اقتصادونه یو څه راوخوځي، یو څه بهتره شي؟
بس افغانان د قلم او کتابچه راوخلي. زه څو پیشنهاد کړم. اول دا دی چې دوی باید تصمیم ونیسي چې په قرلمان دی ویست. افغانان اکثره تر اوسه تصمیم نه دی نیولی. او دغه زما شمېره د نوټ کې 0 اویا 2 اویا 5 نوي 5 څلوېښت 0 اویا 2 اویا 5 نوي 5 څلوېښت. زه د فقر له منځه وړلو طرحه ورته لیږم. 25 مادې لري او یوه ماده دا ده پکې چې د دسمز باید زیات شي. دا د کورنیو مربوط ده، د خود فرد مربوطه، شخص مربوطه او د حکومت مربوطه. تاسو به اول ولایم نو څنګه دا طرح زه ورته مجانی لیږم. د دې ترڅنګ یو بل کتاب مې لیکلی، نه برای یک لقمنه نه دیوې مړۍ ډوډۍ لپاره. دوی باید خپل فعالیتونه داسې تنظیم کړي چې دیوې مړۍ ډوډۍ لپاره نه وي. د هر ځوان چې پوښتنه وکړي څه کار کوي، ولا دیوې مړۍ ډوډۍ لپاره کار کوم، نه باید ډیر کار وکړي. هغه څنګه چې مهارتونه باید ډیر وړ کړي. او بلې خبره ده چې دغه ټکنالوژي نه باید استفاده وشي. یعنی هغه ځوانان چې سواد لري، ټکنالوژي لري، دوی د خپل موبایل کې انټرنیټ فعال کړي او یو څه دې پکې خرڅ کړي آنلاین، یعنی آنلاین کاروبار دې شروع کړي، دا ډېر رول لري. او خاصتا هغه ځوانان چې په خریاتو کې دي، د دې ترڅنګ خپل دخل او خرج دی ولې کریم او یو کسب او مهارت تیز د کر جانبي او هغه څوک چې توان لري هغه دی کاروبار شروع کړي یعنی تجارت شروع کریم او د دې ترڅنګ هغه مسارف دی کم کړي د کورنۍ چې څوک په اسلام څنګه دی توان لري او بل مهمه خبره ده قرض خدای وای دی خلی او بل خبره ده چې قرض نه اخلي قرض ډیر بد دی په دې خبره باید خلک پوه شي یعنی هغه څوک چې بیرته د قرض ورکول او ورتیا لري مهارت لري قرض واخلي خپل کارونه چاره د مخته پیوسی هغه څوک چې نشي اخیستلای او بیرته قرض نشي خلاصولای هغه د ډیر احتیاط کوي ځکه چې بې اعتباری رامنځته کیږي او زه یو بل طریقه ورته خایم چې څنګه خلک قرض واخلي اول د خپل دوستان لیست کې تشلو نه پاره بیا د هر دوست ووایي چې د ما د لاسونه تر شلو زرو پورې ته د ما سره څومره کومک کړلی شي هغه اتمن یو 15,000 کومک یا قرض ورکوي نو په دغه شکل د قرض واخلي او د خپل قرضونه ټول افغانانو باندې غږ کومه چې مایت هغه تاریخ دی تا کی لیکیده او د ورکړې تاریخ دی درج کوي په خط کې او شاهد راولي د څوک کته قرض ورکوي هم شاهد باید راولي او که بیرته قرض ورکوي باید د شاهدانو حضور کې یا خط بیرته وش کیږي په اصطلاح څنګه شي یعنی د خپل چار عبادت تنظیم کړي چې نور مو ګډ ورډ ژوند ونل
مانانه مجاب صاحب مانانه
پنانو سبب باندې نو مانانه دا غزم مجانی ورته لګم هم کتاب مجانی لګم ورته دوستانه ته هم دغه طرح ورته لګم
کور ودان البته افغانستان ته دسیم نه دسی دا وسم له بهر پیسې نه راځي په دې ونی کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ساری داریا سیګار ویل چې د امریکا متحده ایالاتونه هر اونۍ افغانستان ته 30 میلیون ډالر راستوي او سیګار په خپل راپور کې ویل دي چې امریکا د 2020 کال له اگست میاشتې راهیسې له افغانستان او افغان کډوالو سره 7.8 میلیارد ډالر کومک کړي چې لدی څخه ل 2 میلیارد ډالر زیاته برخه د پرمختیایي او بشري مرستو دي 3.5 میلیارد ډالر د افغانستان امانت صندوق ته انتقال شوی او 2.1 میلیارد هم افغان امریکا ته د افغانانو د ایستلو پروسې ته ځانګړې شوی دي خوده 40 میلیون ډالر مستقیم افغانستان ته ځي صافي سب کستا سو نظر واخلم څه باید وشي
زما نظر دا دی چې د انسانانو فکر مهم ترین مسله ده مثلا همیشه موږ دوستانو چې دا کم نظرونه چې دا وسما واوریدل اکثرا منفي ولا موږ دا غسیو موږ هغه سیو د خپل یو تکرار دي مسائل انسان د اعتماد په نفس د مایند وړي زه به یو مثال وایم لګلان یو کاسو سواد نه درلوده دی هغه په خوانی کامرو کې کار کوله که په سر چې هغه څه بلا ورته یا شال چې په سر اچو په خوانی شاو سفید کامرې وي که تاسو لیدلې وي نو د دې کله کامرې ډیجیټل شولې والدې جمهوریت حکومت راغې کامرې ډیجیټل شوې دي هغه اندازې پورې هغه وکړ مثلا دومره خلاقیت وکړ چې دغه فوټوشاپ پروګرام دی خپل موږ چیرو ته د هر آپشن کتلې دې از دک ځان ورساو په جلال آباد فکر کې فکر کوم دې کار کاو نو هغه یو غټ دکان چلو ته اته بل وخت شاګردان مروانو نو دا فقر زمونږ په ذهن کې باید اول د منځه ایسو امام ولی هر انسان خپل پنو یو خلاقیت لري دې ته باید ونه درې خرچ 40 میلیون ډالر فکر وکړ کوم مثال کو مخشولې دې ته موږ باید ترګه ونه لرو مثلا هر فقیر که غنی وسی غنی خو په فقیر منظور دی خک 40 میلیون ډالر ته په هر افغان تقسیم کې یو ډالر رسیږي او کته انکشافي پروژو کې هغه موږ هغه نظر کې ونه سو هغه تقریبا شاید میاشت کال کې هغه تاثیر هغه په یا معلوم شي یا نشي هم که په سمه مصرف شي مهم اصلي مسله از ما په نظر ده چې انسان باید خپل خپل هغه خپل خپل کار مخته یوسي مثال په توګه هر انسان خپل خپل مثبت بینه لګره وسی خپل خپل چاره کې خپل ژوند هر انسان باید عیار وساتي
ماننه صافي صاحب ماننه له همدغه مثبت نظر سره چې تاسو ورکړ له همدې سره به د پروګرام راټول کو رحمت الله صافي له تاسو څخه مننه کوم منصور مجاب له تاسو څخه مننه کوم چې په خبرونه کې مو برخه را سره وخته لغو اوریدونکو هم منندویم چې د فیسبوک او واتس اپ لارې پیغامونه را سره شریک کړل تر بلې خبرونه مو خدای مل
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي شمیره دا ده 00422211 2411 15 شمیره بیا وایم 00422211 یو یو دوه څلور یو یو پنځه.